دی، کلوروفیل دی، او ورسره کاربون دی اکساید دی. تاسو د دې رول پیژنو چې دوی څه ډول عامل په ډول سره په ځیایي ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په ځیایي ترکیب کې وایو، رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاست په تایلیکویډ کې شتون لري د لمر رڼا جذبوي او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ATP باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړولو لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي او په پایله کې ATP ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس کې هم برخه لري چې دغه د لمر د رڼا په مرسته اوبه چې کیږي ماتیږي چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي چې ژوندي موجوداتو ته د ساه اخیستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دنده چې ده د نور یا بل عامل چې دی مثال په څه ډول سره دی عمل کوي، هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې، چې ومویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي، د الکترون تحریک د دوی په غاړه دي. همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سره مهم رول لوبوي. همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دوی په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د ځیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو او پاتې د نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګانې د هغه د کلوروفیل چې دی د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي، چې آبي رنګ سپي چې دی هغه د دې عملیې لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپي چې دی که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپو ته متوجه سو چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو کچیر دا موږ تر یو منشور څخه تیر کو د لمر رڼا کوم رڼا چې ده هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه مختلف سپې تولیدوي چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي چې دغه څخه منشور څخه چې کله تیر دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو ځیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې موږ ویل په ځیایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملات لپاره د پیل ټکی دی. او دا د ځیایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې د کوم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب، کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویل د هغو څخه استفاده کوي. او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکویډ غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ تر ښکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک کې د کلوروفیل ونډه وایو. کلوروفیل چې دی کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي چې په دې سره دغه کوم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه دغه کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل کلوروفیل هم عین کوم دندې چې دي ته پکې رسي. بل چې دی د فوتولایسس عملیه ده د رڼا د خو مو اول او شازو د کلوروفیل دا وای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چې کیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه، او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه څه دنده چې نور مثال رسي، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسي چې دغه کوم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي، او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا دغه کومه عملیات چې موږ ویله د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونډه سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون ډای اکساید چې دی. کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځیګي ترکیب کې دا ده چې دوی کاربوهایډریت جوړوي. چې مثال دا کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه څه کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د زیات ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په دې ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادېدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایو، چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس، یعنې د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیات ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایله، او دا پروسه په لیکوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي، دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي، او همدارنګه د دې چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چې کیږي ازادیږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دا اوبه چې دی ډېر وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي په پانو پر مخ باندې به تاسو ساس کې لیدلې وي چې هغه چې کیږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېرې اساسي دندې سرته رسوي. که چیرې اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې که چیرې په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده، او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دي ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دي د فوتولایسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي، او چې په دغه پروسه کې موږ وایو هایدروجن، اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي، او هغه څه کې ټوټه کیږي. په تیرو موضوعاتو کې هم د دې څخه موږ یادونه وکړله. ورپسې راځو په زیات ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. په زیات ترکیب کې چې دی نور خپل مهم رول لوبوي. یوازې اوبه، دغه کم اکسیجن، کاربون ډای اکساید، کلوروفیل دی مهم نه دي، د هغو یوازې هغوی نه دي، یعنی د هغو سره تودوخه هم د دې لپاره ډېر ضروري ده تر څو دوی خپل عملیه سرته ورسوي. عموما دغه کم دوی چې په کم مطلب د تودوخ په کمه درجه کې کولای شي شو دغه وکی خپل عملیه تعامل سرته ورسوي، هغه د 15 څخه تر 10 درجه پورې دي. که چیرې د 10 درجو څخه ډیر سي دغه عملیه چې کیږي کراریږي، عملیه په کرار ډول سره په ورو ډول سره سرته رسیږي، او که چیرې د دغه اندازه 15 درجو ته ورسیږي د عملیې په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي. یعنی د تودوخې تاثیرات موږ د دې څخه معلومیږي چې څونه تودوخه پر زیایي ترکیب باندې خپل اغېز اچوي. همدارنګه ځینې بغیر د چې دي ځینې نباتات په دې کې شامل دي، ځینې نباتات حتی کولی شي په ډېرو لویو د تودوخې په درجو کې یا هم په ډېرو کمه یخه هوا کې خپل دغه زیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه دغه د یخو او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي، دوی د 0 څخه تر 10 سانتي ګریډ پورې هم خپل زیایي ترکیب عملیه سرته رسولی سي، او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځینې نباتات چې دي هغه د 15 څخه تر 50 سانتي ګریډ پورې هم خپل عملیه چې کوي سرته رسي. شاید خپل په چاپیریال کې تاسو ځینې نباتات داسې لیدلي اوسئ چې دوی چې شي دي مطلب یعنی کوم ساحو کې چې ګرم اوسه دی بیا هم خپل هغه عملیه سرته رسی او خپل ځان د پاره قندي مواد آماده کوي. ورپسې رازو پرځای ترکیب د نور اغیز او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپیژندل. هغه وروسته رازو بله موضوع چې د ژوندیو اجسام د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو. په ژوندۍ اجسامو کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ او تاسې وویله دا ټوله دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند وه چې یعنې په ژوندۍ اجسام څنګه د ای ټي پی انرژي آماده کېږي. دوی چې دي دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي دا ټوله انرژي چې ده د څه شي ده اصلي سرچینه لمر دي. یعنې کله چې نباتات یا الجان د لمر د رڼا د انرژي په واسطه د زیاتې ترکیب په مرسته مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي عضوي مواد آماده کوي چې د دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي دویم مصرفونکي دریم مصرفونکي د دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده یعنې د ټولو ژوندیو موجودات لپاره انرژي ای ټي پی انرژي چې کوي آماده کوي. مثال خبرې نبات دی هغه څه څو قندي مواد آماده کوي خپل په ځان کې ذخیره کړ د نشایستې او قندونو په واسطه په ډول سره چې وروسته د دغو نباتاتو څخه که چیرې لومړي مصرفونکي استفاده وکړي او د هغه لومړي مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو موږ خپل د ژوند چې کو د دې په واسطه مخ ته وړو. که که چیرې د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښې څخه استفاده ونه کړو دغه نباتات چې دي زموږ دپاره څه شي کوي د ژوند کولو کوم مثال د تغذیې دپاره خواړه چمتو کوي. او د دې دا کوم تنفس چې دی دا ژوندي موجودات چې کوم اکسیجن آماده کوي هغه په واسطه موږ تنفس کوو خپل ژوند شي کوو مخ ته وړو. یعنې د ژوندي اجسام دپاره د غذایي ترکیب عملیه چې ده د دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموما موږ وایو د ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته څه کې خپل په ځان کې ذخیره کې دغه نشایسته چې د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیې په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي چې د دغو څخه بیا موږ کولای سو یعنې دغه زموږ فعالیت چې موږ سرته رسوو د کوم خپل ژوند چې د مالکو د دغو د عمل څخه دی همدارنګه د نباتات چې خپل فعالیتونه سرته رسوي. او ورپسې راځو د زیایي ترکیب اهمیت وایو. زیایي ترکیب لکه څنګه چې مو وویل دوی زموږ دپاره خواړه چمتو کوي سال کاربون ډای اکساید دا کوم دوران چې دی هغه په تودوخې په درجه کې مهم تاثیرات اچوي چې موږ ویلو که چیرې کاربون ډای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي هغه زموږ د اقلیم د تغییر لامل کیږي چې دا د نړۍ دا د تودوخې درجه چې ده هغه لوړیږي چې دې ته ګلوبل وارمینګ وایي. یعنې زیایي ترکیب چې دی هغه په اهمیت یا په چاپیریال کې ډیر مهم دی. په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه په زیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي. دویمه پوښتنه پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي دي. او اخرنی پوښتنه زیایي ترکیب څه اهمیت لري. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هلی میومنی هلی لرما چی جور روغ او سیعت من بیست شراغ لاست دو لسم طولگی و شپجم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ او تاسې راځو جینیتیکي بینظمیانې وایو چې په تېر لوست کې موږ او تاسې میوټیشنونه ډولونه وپېژندله چې میوټیشن څه شي ته ویل کېدی همدارنګه څو ډوله میوټیشن وجود درلودي چې یوې چې و جین میوټیشن یعنې په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېدی یا د هغه څخه مختلفې بینظمیانې رامنځته کېدلې او بل چې و کروموزومو میوټیشن چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول په تفصیلي ډول سره وپېژندئ چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي تبادله کولی په ځینو کې چې کمښت ډېرښت راتلی او همدارنګه مثال ځینې چې یوه د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې چې دا ټوله چې شوه د ده هغه کوم بې نظمیانې چې وي میوټیشنونه چې وه تغیرونه چې وه هغه پکښې رامنځته کېدل. تر څنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلې او په هغه کې مو کوم ډولونه چې وه هغه مو وپېژندله. ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بې نظمي وه هغه مو وویله
چې لور ته ورته د وینې کمښت و چې هغه کې مثال دغه کم سره کرویات چې وه د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي چې د مثال دغه کم وینه چې دی په رګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسېږي چې وینه په رګونو کې بندش ورته رامنځته کېږي چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې کېدای شي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځېږي. نن ورځ راځو پاته نورې بې نظمیانې چې دي هغه پېژنو چې څو ډوله بې نظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کېږي. زموږ ستاسو درس د یو دېرشمې صفحې څخه تر پنځه دېرشمې صفحې پورې دوام کوي. راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کېږي. یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوږد مټ مثال لري د دغه کې څه کېږي واقع کېږي او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعاتو غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کېږي چې غلظت یې څه کېږي زیاتېږي په کښې کې د مثال د خولې د لعابو همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده. د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغېزمنوي او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کېږي یعنې د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی. همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نښانې معلوم کېږي لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کېږي دوامداره ټوخی نفس تنګي سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري. همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کېږي چې هاضمي مشکلات دي چې دي هغه لکه غذایي مواد نه جذبېږي د وزن کمښت په کښې کې رامنځته کېږي او شهمي مواد په مدفوع په مثال په کښې کې څه کېږي دفع کېږي. همدارنګه دی چې دی د خولې د خوند مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري. همدارنګه دوی بل ډول مثال نښه چې ده هغه مکرر امتانات په سږو کې رامنځته کېږي لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجره چې ده هغه سږي دي نو په دوی کې د مکرر امتانات چې دي هغه هم په سږو کې رامنځته کېږي. د دې درملنه چې ده موږ کولی سو د سږو پاکولو تمرینونه یعنې فیزیوتراپي وکړو همدارنګه ورسره انټي بیوټیکونه دي د امتاناتو مخنیوي لپاره د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړي غذا اخیستل دي او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکي درمل دي چې باید د هغه څخه استفاده وکړو تر څو د دې ناروغۍ څخه مخه نیول سوې اوسي او علاج سوي. ورپسې بل یو ډول چې دی یوویشتم ټرایزومي ده. یوویشتم ټرایزومي چې د په عام ډول د ډاون سندروم په نامه پېژندل کېږي چې دا چې دی په جینیټیکي اختلالونو کې چې دی په یوویشتم نمبر کروموزومونو کې مثال اضافي والی رامنځته کېږي چې په کښې څه شي کېږي کروموزوم اضافه کېږي چې په دې سره موږ په تېرو لوستونو کې هم ویلي وه چې ډاون سندروم یا د ذهني وروسته پاتې والی رامنځته کېږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې وویل د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی چې په پایله کې یوویشتم نمبر کروموزوم درې کاپي رامنځته کېږي پر ځای د عادي مثال دوو کاپیو پر ځای څه کېږي درې راځي او دوی چې دي په دغو کسانو کې مثال فزیکي ځانګړتیاوې لیدل کېږي یعنې دوی کوچنی قد لري مخې چې دی فرق لري او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري او دوی چې دي لنډې ګوتې او ټیټ عضلات یې ټون لري مثال او بل د دوی ذهني پرمختیا چې ده یعنې ذهني زن لري محدودیت په کښې کې ښکاره کېږي په زده کړه کې ستونزې مخامخ کېږي دغه کسان او روغتیايي ستونزې کې چې دوی دغه کسان چې دي د زړه ناروغي سره همدارنګه د وینې یا معافیتي ناروغۍ د لوړ خطر سره مخامخ یې. د دې دپاره چې مثال موږ د دوی تشخیص وکړلی سو د هغه دپاره مخکې له زیږون د وینې معاینات یا هم امینوسنتیسس عملیه باید سرته ورسوو یا هم وروسته له زیږون د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسوو. دا چې دی عموما دغه ناجوړي چې ده د ښځو کې د عمر د لحاظه مثال د هغو په عمر پورې اړه لري چې په څونه فیصدي په کښې کې رامنځته کېږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېره کمه فیصدي سره لیدل کېږي یعنې دغه بې نظمي چې ده په 2000 نفر کې یو نفر ورسره مخامخ کېږي. مګر د عمر په ډیرې دو سره د دې کم فیصدی چې هغه څه کې ډیریږي چې هغه شزی چې 45 کال عمر ولري تر هغه ډیر ولري د دې بې نظمی تناسب چې دی یو پر لسو باندې را دغه کیږي، یعنی په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي. ورپسې راځو ټرنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومي وایو. دا چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپي کې چې راځي کمښت راځي، چې دغه ناروغي چې ده د ښځو په یو ځانګړي حالت کې رامنځته کېږي، چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي. چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپي په پښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینه وو ته ورته کېږي، او همدارنګه دا بدلون چې دوی د ښځو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي. نښې نښانې چې دوی فزیکی ځانګړتیاوې کې که چیرې موږ په نظر کې ونیسو دوی چې دوی کوچني قد لري او د 120 سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي او یا هم تر هغه ټیټي، د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونجوالي لري یا یو بل ډول یي، او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري، فرق لري. جنسیتي ځانګړتیاوې چې دي هغه مثال موږ د دې جنسي وده کمښت دی، یعنی د جنسي غړو نارسایی ده چې هایزوم په دغو ښځو کې وجود نه لري، او همدارنګه هورمونونه پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي، او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دي هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي، خو ځینې وختونه لږ ځنډ موجود وي پکښې کې، او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو هم ستونزې پکښې کې ښکاره کیږي. د دې تشخیص چې دي موږ په داسې ډول سره کولای شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي. د دې ډول سره د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده، د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونونو لپاره ورسره مرسته کوي. ورپسې راځو د ترانس ټرنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاین فلټر سندروم دی، چې موږ وایو دا چې د په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي، او په دې حالت کې چې دی په مثال د دې په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي، یعنی د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دی مخامخ کیږي. چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې نارغي مثال دا کم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال 2X او یو وای لري، او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي. چې فزیکی ځانګړتیاوې کې چې دی دی لوړ قد او اوږده غاړه لري، او د ښځو ځانګړتیاوې لکه مثال د سینې غټوالی پکښې ښکاره کیږي، او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالی پکښې ښکاره کیږي. همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی، همدارنګه ورسره مثال د دوی کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي، او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کیږي، او د ژبې او ټولنیزو مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کیږي. د دې د درملنه چې ده هغه هم هورموني درملنه ده لکه د تستوسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره، ورڅخه مثال دی باید ګټه واخلي، او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو لپاره ځانګړي ملاتړ ته دوی ضرورت لري. چې د مثال بل چې دی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی. څه ډول پوستو چې مثال دی کې دغه د ډي این اي مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته شوي دي، د هغه لپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي، یا ډي این اي یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملي اجراسي، یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کم ډي این اي کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي، یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کم بې نظمیان چې دي هغه موږ کولای شو معلوم کړو. راځو دا کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه ازموینه ده، چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په ذهن کې ورسره ازمایښت کیږي، چې دا عموما په درې ډوله سره دا عملیه موږ کولی شو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی، بل یې د پلاسنټا د لارې دی، او بل یې تر زیږېدو د مخې بل تشخیص دی چې هغه دا سره موږ کولی شو د دې کوم بې نظمي چې ده هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د ښځو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي، د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمی څخه بیا تر شپږسمې اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی سي، د پیچکاري په مرسته د دوی مایع اخیستل کیږي او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي او د جینیټیکي بې نظمۍ په کښې کې معلومیږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی، چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځینې کوي غذا ځینې اخلي، د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیې اجرا کیږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي، ټوټه یې اخیستل کیږي او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص یدلی سي. چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږېدو د مخه تشخیص دی، په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه معاینه کیږي، لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې مسته راځي، دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته ازمایښت، یعنی کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي، چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینه کیږي او د هغه دپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله، انشاءالله چې کومه موضوع مو وویل هغه مو خپل د ځان سره نوټ کړی واوسي او کوم مشکل پکښې کې ونه لري. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په څېر. لومړۍ پوښتنه ده، یوویشتم ټرایزومي او ترنر سندروم څه ډول بې نظمي ده؟ دویم سوال، کلریفلټر سندروم واضح کړي. او اخیرنی پوښتنه، مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري؟ هغه کوم ازمایښتونه چې وه هغه څه شي کوي واضح کوي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
سر لڑی ہری واؤنا چی گزر پاس پہانکڑے پر سر لڑی ہری واؤنا چی گزر پاس پہانکڑے بخارا تا وگما یوسا بخارا تا وگما یوسا چی پرواز پا بدخشان کڑے پرواز بدخشان کے دسو ماں باد مست دس دے دا جشن یار